افسر د سی احساس وکړو چې زه اوس یوازې افغان ته مخاطب نه یم، زه اوس په یو لوی تصویر کې ډنمارک ته او ټول نړۍ ته مخاطب یم. نو دغه ویره مې له دغه کتاب له ژباړې نه وروسته په کمیدو، او زه فکر کوم او احساس کوم چې یو وخت به زه له دغه ویرې او دیدار له ساحې نه بیخي راوزم او زه به انسان ته مخاطب شم، د افغان په ځای د پښتون په ځای باندې.
د پښتنو په څیر په یو ډیره محافظه کاره ټولنه کې تاسو د ویرې یادونه وکړه، په دغسې یوه ټولنه کې څنګه ممکنه ده چې ونه ویریږئ؟ په تیره چې په افغانستان کې او مخصوصا په پښتو ادبیاتو کې د شعر په باب، د ادبیاتو په باب تصویر له دا نړیوال تصویر سره عموما یو کلی توپیر لري، یعنی ډیر محافظه کاره نه ده.
زه فکر کوم، البته دا زما شخصي فکر دی تکل صاحب، چې د زمانې په تیریدو سره، د وخت په تیریدو سره او د مډرنو دغه رسنیو له راتلو سره دغه فاصلې ډېر لنډې شوي دي. دغه نړۍ ته چې مونږ یو یو کلی ویو او دغه چې مونږ راسه رانډه کړې ده، تنګه کړې ده، زه فکر کوم چې دغه پخوانی ډار او دغه پخوانی ویرې ضرورت به هم نه وي او دا ایجاب هم نه کوي چې مونږ د تی په دغه ډار کې پاتې شو، که مونږ غواړو که نه غواړو. همدغه تصویرونه، همدغه کیسې، همدغه خلک اوس زما په کلی کې، زما په وطن کې، زما په هلمند کې ډنمارکي لس کلونه هلته عسکري وکړله. نو زه د ډنمارک د یو تصویر په راوړلو کې په خپل شعر کې زه څنګه ویریږم چې زما ټول هلمند ماشوم، ښځه، نر، پیغله، دغه ټول ډنمارکی پیژني، ډنمارکی ویني چې د په کوڅه کې ګزمه ګرځي. نو زه د یو تصویر راوړلو نه څنګه ډار وکړم؟
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
همایون هیواد محصل دی، کیسه لیکوال دی، مقالې لیکي، په یو رادیو کې کار کوي او ادبی غونډو ته هم تګ راتک کوي. ښاغلی هیواد چې سلمای دی او انرژي یې زیاته ده، دا ټول کارونه کولای شي. دای به خپل یو لنډه کیسه راووروي او له هغې وروسته به د همدې کیسې په باره کې او ځینو نورو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. همایون هیواد اول خپل لنډه کیسه راته لولي.
د لنډې کیسې نوم د شپه. ګلاب له کوره راووت، په کوڅه کې روان شو، پورته یې وکتل، په اسمان کې ستوري تت ښکارېدل. د کوڅې له دیوالونو د چرچرکو غږونه راتلل. په دې وخت کې د شا له خوا پرې غږ وشو: هی ودرېږه، چیرته روانې؟ ګلاب شاته وکتل، سړی دته نږدې کېده، جیب ته یې لاس کړ، څراغ یې راوویست، د ګلاب مخې ته یې ونیو. په ونه برابر ځوان چې سره خولۍ یې په سر کړې او په پټو کې ځان پیچلی و د سړی مخ ته ولاړ و. سړی پوښتنه وکړه: دلته دې څه کول؟ ګلاب تلولی شو: هسې دلته مو خپلوان اوسي. ها، خپلوان دی اوسي؟ عجیبه ده، هر څوک چې دلته راځي وایي دلته مې خپلوان دي، او بیا په نیمه شپه کې له دې ځایه ځي. داسې خپلوان خو ما لا تر اوسه نه دي لیدلي. ګلاب فکر وکړ چې سړی پرې پوه شوی، ځان یې منډې ته تیار کړ، خو سړی توپانچه پرې راوویستله. ورته ویې ویل: که قدم دې واخیست همدلته به دې مردار کړم. ګلاب بیرته په خپل ځای ودرېد، سړی لاسونه وتړل او له ځان سره یې روان کړ. شپه تېره شوه. د غرمې 12 بجې وې. ګلاب خپلې سترګې په قاب کې خښې کړې وې، په قاب کې وریژې وې، په سر یې لږه لوبیا هم پرته وه. قاب هماغسې ډک کښی و. ګلاب د قاب منځ ته کتل، زړه یې خفه و. ټول فکر یې کار ته و چې رئیس به یې څه ورته وایي، هسې نه چې له کاره یې وشړي، بیا به په کور کې څه ځواب وایي. ساعت وروسته هماغه کس راغی چې د شپې لیدلی و. ښه یې ورته وکتل، بیا یې وپوښت: څنګه یې ځوانه؟ ګلاب غلی و. ښه، خبرې مه کوه، زړه دې خدای، یو څو پوښتنې به مې ضرور راته ځوابوي. ګلاب سړی ته رډ رډ کتل: دا راته ووایه چې هلته دې څه کول او څومره وخت کېږي چې هغه کور ته ورځې؟ ګلاب غلی و. سړی دا ځل په تنده لهجه ورته وویل: ګوره، که سم حال راته ونه وایې، ولاکه یو کالم راڅخه خلاص شي، ووایه هلته دې څه کول. د ګلاب شونډې وخوځېدې: یو ملګری مې هلته بیولی وم. څو شپې کېږي چې هلته ورځې؟ دا مې څلرمه شپه وه. ښه، څلرمه شپه دې وه، ملګری دې څه کوي؟ هغه په شرکت کې راسره کار کوي، هغه دا ځای راښودلی. ملګری دې اوس چیرته دی؟ هغه پرون خپل کلی ته لاړ. سړی خپل پکدار خولې سم کړه، لزندان ووت. څو ورځې تیر شپې چې له په لسمه ورځ د ګلاب یو ملګری زندان ته راغی، ګلاب سر تر پای ټوله کیسه ورته وکړه. ملګری ورته وویل، خو ظالم یو 100 روپۍ به دې ورکړې وي پرېښودلې، دا د یو څو ګوره شرکت ستا پر ځای بل څوک راوستی. ملګری د یو څو کیسو له کولو وروسته لاړ، خو ګلاب ته نور هم خفګان زیات کړ. 15 ورځې نورې ووتې. د ماسپښین 2 بجې وې چې عسکر د زندان دروازه خلاصه کړه. ګلاب ته یې وویل، راځه راپسې. عسکر مخکې او ګلاب ورپسې و. وروسته یوې کوټې ته ننوتل، بیا هم هماغه سړی ناست و. مخې ته یې نوم او دنده لیکل شوي وو. ګلاب ته اشاره وکړه، کینه. بیا ترې پوښتنې پیل کړې، ښه ده راته ووایه چې واده دې کړی؟ ګلاب ورته وویل، نه. سړی بیا وویل، عمر دې کم دی، خیر دی، وبه یې کړې، تر اوسه لا وختي ده. خو ګوره چې بیا داسې ځایونو ته لاړ نه شې. هغه ښځې مې هم له هغه کوره وشړلې او ته هم خوشې کوم، خو که بل ځل مې په هغسې ځایونو کې په ګوتو راغلې، بیا دې داسې ژر خلاصېدل ناممکن دي. اوس ته تللی شې. ګلاب د زندان له حویلۍ ووت، د سړک پر خوا روان شو. بیرته یې شاته زندان ته وکتل، یوه شېبه ودرېد. نه پوهېده چې کومې خواته لاړ شي. دفتر ته نه شوای تلی چې دنده یې له لاسه ورکړې وه. کور ته یې زړه نه کېده چې خلک پرې خبر شوي وو. همداسې ولاړو، په ویښتانو کې ګوتې تیرې کړې او سوړ اسویلی یې وویست.
او ډېر علي، ډېر علي. هیواد صاحب، هغه منصبدار، هغه پولیس چې له ګلاب څخه تحقیق کوي او پوښتنې کوي، تاسو لیکلي دي چې د هغه په میز باندې هم نوم لیکلی و، هم یې دنده لیکلې وه. ما د یوه اورېدونکي په صفت دې قصې دلچسپي لرله چې پوه سمه چې دی څه نومېږي او دنده یې څه ده. خو تاسو د قصې د لیکوال په حیث دا یادونه نه وکړې.
په کیسه کې ځینې شیان مهم وي چې هغو ته پام کول پکار وي. البته یوه خبره ده چې یو وخت کې ما یوه کیسه لیکلې وه، د افغان ادبي بهیر غونډې ته مې د نقد لپاره وړې وه. نو ما چې څنګه فکر کوو، مثال هلته دوه پیښې وې چې یو په بل پسې شوې وې، ما ویل خلک به همداسې فکر کوي لکه ما چې څنګه کیسه لیکلې. خو برعکس خلکو ته دغه ځای ډېر مبهم و. ټولو کومه نیوکه چې کوله په همدې ځای وه چې څنګه له یوې پیښې وروسته یوه بله پیښه رامنځته شوې ده. ځکه ما هلته داسې زمینه سازینه وکړې او څه چې زما فکر کې و هماغه مې لیکلي وو. خو نورو لوستونکو ته بیا هغه ځای پوښتنې پیدا کړې وې. همداسې لکه تاسو چې ویل چې په دې کیسه کې هغه د پولیس نوم یا رتبه نه وه چې څوک او د کوم ځای پولیس ته خپله په لومړي سر کې داسې راته ښکاره شوه چې که د دې نوم اوس ذکر کېږي، فکر کوم یا نه ذکر کېږي، په کیسه خاص تاثیر نه لري.
یعنی ذکر هم نشي په کیسه کې کوم کمای نه راځي، تاسو داسې وایست.
شاید کیسه چې کوم څه لیکدوي په هغه کې څه کمای او زیاتی نه راځي.
هیواد صاحب، تاسو معمولا په دې ادبي غونډو کې انانسري کوي او هلته بیا فلبدیهه ټوکې هم ډېرې کوي او د طنز په انداز خبرې کوي. نو دا کیسه چې دې شروع کولم، ما فکر کاوه چې خامخا به د طنز مالګه پکې وي، خو طنز پکې نه و. څنګه دا قصه دې همداسې ده او که د نورو قصې هم همداسې وي؟ دا طنز دې صرف خبرو ته ساتلی ده او په نثر کې بیا؟
که زه دا وایم چې هر څه خپل ځای لري. دا د ادبي غونډو ستې چلول یا مثال لیکل دا یو څه توپیر سره لري. د ادبي غونډې داسې وي چې دا که ښېکېږي هم د ویان په لاس کې وي، که خرابېږي هم د ویان په لاس کې وي. ما به چې د ادبي غونډې یا د بهیر د غونډو ویندوی کوله، نو اکثر وخت به مې ټوله اونۍ دې ته فکر کاوه چې مثال څوک څوک راځي، زه پلانې سټېج ته راغواړم، څنګه یې راوغواړم، کوم بیت وایم، کوم شعر وایم. پر دې به مې ډېر زیات سوچ هم کاوه او ورته وزګارم وم. نو اغا د بهیر د غونډو د دې لپاره چې څوک ستړي نشي، غونډه خاوي، ځینې وخت د دې ضرورت و چې تنظیم وشي، ټوکم وشي، یو شوخ بیت هم ویل سي. اما په نور ژوند کې بیا خپل زه ډیر ټوکی نه یم، یا مثال ډیر خاندم نه، ډیر طنز نسته را سره. اغا په ډیر سوچ او په ډیر فکر مې یوازې د دې لپاره چې غونډې ښایسته شي د بهیر لپاره به مې کار کاو.
تر اوسه څومره کیسې لیکلې دي؟ لنډې
کیسې مې ډېرې لیکلې. البته په لومړي سر کې داسې وې چې ځینې کیسې مې ولیکلې. ما چې په لومړي ځل کیسې لوستې وې، موږ په کلي کې اوسېدلو، نو دا له ولایتونو نه به ځینې اخبارونه راتلل، په دې کې دا کیسې وې. نو دا کیسې اکثر وخت به داسې وې چې یو څوک به په یو چا مین سو، هغه به بیا بل چا ته ورکړه، بیا به دا لږ ځان مړ کړه. داسې ډېرې کیسې مې لوستې وې. البته کله کله به د لیکوالو د کیسو نومونه یو څه تفاوت سره درلوده، نور موضوعات همدغه. بیا د همدغو موضوعاتو نه یو شیان به مې ځینې لیکل. خو چې بیا مې وروسته کیسې ولوستې، د کیسو په اړه څه ناڅه پوه شوم، داسې د لس شاوخوا کې به مې کیسې لیکلې وي.
یعنی لس داسې قصې دي چې ته ورته قصې وایې، مطلب دا دی
بالکل.
او غیر له قصو له ادبیاتو سره د نور تعلق څنګه دی؟
زه چې ادبیات ته راغلی یم د شعر له لارې راغلی یم، شاعري مې کوله، اوس هم کله کله شعر لیکم، البته شاعري ډېره نه کوم، خو ورسره مې کالمونه هم لیکلي دي، مقالې مې هم لیکلي دي، او لنډې کیسې مې لیکلي دي.
او د لنډو قصو او د مقالو په نثر کې د فرق وینې کنه؟
د لنډو کیسو او مقالو البته یو وخت کې مو یو اخبار ته کلمونه لیکل، نو هغه داسې و چې ورځنی موضوعات او څه به مو چې لیکل هماغه ورځ به خپرېدله. کیسه داسې وي چې اوس ما سره کیسه پرته ده، کیسه مې لیکلې د درې میاشتې مخکې، زه چې دا اوس راواخلم کنه اوس په دې کې ګورم چې کومه کلمه داسې ده چې هغه د کیسې کلمه نه ده. بیا بیا سړی پرې فکر کوي، هغه جوړوي. اکثر وخت کله چې سړی یو څه لیکي ډېر ذهن یې برابر نه وي. مثال په یوه کیسه کې به ته داسې یوه کلمه یا جمله راوړې چې هغه اصلا د کیسې کلمه یا جمله نه شمېرل کېږي.
یعنی څه به پوهېږي چې دا کلمه د قصې ده او ده نه ده؟
موږ د خپل کرکټر ته چې ورننوځو نو بیا پوهیږو چې دغه کیسه آیا د کیسې ده یا نه ده. اوس صحیح ده، ځینې وخت داسې جملې وي چې هغه ډېرې خوږې نه وي، هنري نه وي، اما د کیسې کرکټر داسې باید وي چې هغه د هغه سره مطابقت ولري. لکه
دا خو د مکالمو خبرې شوې، د مکالمو ژبه شوه، آیا غیر د مکالمو له ژبې دغه نور ژبه چې ده چې دغه د داستان روي بیانوي، لیکوالې بیانوي، په هغه کې څنګه د قصو د کلمو او د ژبې او د مقالو د کلمو او د ژبو توپیر په ذهن کې درځي کنه؟
اوس تاسو وګورئ، اکثر لیکوالان داسې وي چې هغوی خپل سبک لري، هغه که طنز لیکي، که لنډه کیسه لري، که مقاله لیکي، یعنی هغه شیان سره ډېر فرق نه کوي، هماغه نثری وي. اوس که موږ د شپون صاحب مثال ورکو، استاد شپون که مقاله هم لیکي هغه طنزي اندازي وي، که لنډه کیسه هم لیکي او که نور شیان لیکي، نو زه خپل سیاسي تبصره هم کوي، هغه خپل انداز لري. نو زه چې مقالې مې لیکلي دي، البته مخکې مې یادونه وکړه چې هغه داسې وي چې مخبرې شوې دي، هغه شیبه مې چې لیکلي دي له یو ځل یا دو ځل لوستو وروسته، اما کیسې مې بیا کله کله لوستې دي چې ورته وزګار شوی یم او بیا مې جوړې کړې دي.
کامیاب اوسې.
مننه.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اورئ.
د روسي مشهور لیکوال انتوان چیخوف تر مړینې څو میاشتې پخوا یو بل لیکوال ته وویل چې وکاله نور به هم لوستونکي ولرم. هغه ورنه پوښتنه وکړه، ولې وکاله؟ ده وویل، زه ونه دا یوه نیم. د ادب مورخانو لیکلي دي چې د چیخوف زړه ته نه لوېده چې په داستاني ادب کې به د دنیا ډیر لوی سړی وي. اوس چې د چیخوف په مړینه یو سل لس کاله تیر دي، ګڼ کسانې د لنډې کیسې د تاریخ تر ګردو لوی لیکوال بولي. د ده یوه لنډه کیسه مو ستاسې لپاره پښتو کړې ده چې لینا شریفي لولي. وایې ورئ او د انسان د شخصیت او فطرت دنیا ته یو نوی سفر وکړئ.
زربودن یوزلیکوف چې د جګې رتبې مهندس وو خپل اصلي ښار ته راغی. له د غوښتنه شوې وه چې د هدیرې زړه کلیسا بیا ورغوي. دی په دې ښار کې دنیا ته راغلی وو، همدلته یې مکتب ویلی، زلمی شوی او واده یې کړی وو. خو کله چې له اورګاډي راښکته شو ښار ورته ناشنا وایسېد. هر څه بدل شوي وو. همدا د اورګاډي د سټیشن ځای اتلس کاله پخوا چې د پیټرزبورګ ته کډه کوله خوشی ډاک وو. کوڅه ډبو هلکانو به ورکې نولی نیول، او یاد اوس چې د ښار په لوی واټ د څلور پوړیزو هوټل مخه ښکاري، بالکل په همدې ځای کې یو بدرنګی شین بخوند دیوالګی وو. یوزلیکوف ته د هوټل د پیاده ل ځوابونو پته ولګیده چې د ښار د هغه وخت تر نیم زیات اوسیدونکو اوس یا مړه وو یا بې وزلۍ ځپلی وو، له پامه غورځېدلی او هېر شوي وو. د هوټل له پیاده څخه د ځان په باره کې پوښتنه وکړه.
یوزلیکوف ته یاد دی هغه انجینیر چې خپله ښځه یې طلاق کړه په سوایر بیوس کې واټ کې کور و، ستا خو به یاد وي؟
نه صاحب، نه مې یادېږي.
څنګه دې نه یادېږي؟ د هغه د طلاق کیسه خو ډېره جنجالي وه، هم دا د ښار ګډیوانان ورباندې ټول خبر وو. شاپکین وکیل راته طلاق واخیست، هغه خدای وهلی، هغه په کتو کې چې ډېره غلطي کوي، چې په کلوب کې وهل شوی و.
ایوان نیکولایویچ؟
هو هو، هغه مړ دی که ژوندی؟
شکر دی صاحب، هغه اوس سرمعرر دی، ځان ته دفتر لري، ښه په مزو کې دی. په کرپچنی واټ کې دوه کورونه دي، ابل ورځې د لور واده و.
یوزلیکوف د کوټې په منځ کې قدم واهه، ستومانه و، او په همدې حال کې فیصله وکړه چې شاپکین په دفتر کې وویني. ماسپخین و له هوټل راوتلی و او د کرپچینی واټ په لورې ورو ورو ګامونه اخیستل. شاپکین یې په خپل دفتر کې وموند. څیره یې ډیره بدله شوې وه. هغه ښکلی، ځیرک، چالاک، مست او بې پروا شاپکین اوس په نرم، شینسری، بوډا شوي سړي باندې بدل شوی و. یوزلیکوف ورته وویل،
ته به مې نه پیژنې، تایر کړی یم، ستا پخوانی بایپار یوزلیکوف یم.
شاپکین ته ور په یاد شو، وی پیژاند او د سترګو په رپ کې ډیر څه ذهن ته ورغلل. وی ویل،
یوزلیکوف څه؟
هو
وای یوزلیکوف.
نور نو د حیرانتیا څرګندولو، پوښتنو او تیرو یادونو یو تیز باران و چې پیل شو.
عجبه ده، بیخی مې تمه نه وه. څه درته راوغواړم؟ شمپاین ترې زړه کیږي که بحری چنګا غواړې. انډیواله، تا مې ژوند ته دومره ډیر څه راکړي دي چې اوس که هر څه وکړم کم دي.
ځان مه پازابوه، له ما سره وخت کم دی، زه باید همدا اوس هدیرې ته لاړ سم او کلیسا وګورم، د هغې بیا رغونه مې په غاړه اخیستې ده.
ډیر ښه، ډیر ښه، ډیر ښه. داسې سپک څه به سره وخورو؟ صحیح ده، بیا به په شریکه هدیرې ته لاړ شو. زه ډیر ښه آسونه لرم، زه به دې ورسوم، د کلیسا مشر ته به دې هم ور وپېژنم. دا هر څه زما په غاړه. ګوره، داسې پردی پردی کېږي، ولې ولې داسې په احتیاط را سره چلیږي؟ اوس م رانه وېرېږه، که یو وخت رانه وېرېدې بې ځایه نه وه. هغه وخت چوتار وم، 420 وم، هیچ چا د رانږدې کېدو جرأت نه کاوه. خو اوس تر اوبو هم مات یم، تر وښو هم عاجز یم. زه اوس بوډا شوی یم، اوس عیالدار یم، اولادونه مې دي، اوس په مړو کې حساب یم.
دواړو ملګرو ډوډۍ سره وخوړه، شراب یې سره وڅښل، او د جوړه آسونو په بګۍ کې د ښار د هدیرې په لور وخوځېدل. شاپکین چې په بګۍ کې کېناست ویې ویل،
هو عجب وختونه وه، لکه یو خوب. زړه ته به دې نه لویږي. یاد خو به دې وي چې ښځه دې څنګه طلاق کړه؟ د هغې پېښې کابو 40 کاله وشول. زما یقین دی چې ستا هر څه هېر دي، خو زما داسې یادېږي لکه دا پرون مې چې درته د هغې طلاق اخیستی وي. ای خدایا، څومره جنجالونه مې وګالل. زه ډیر تیز، ځیرک، چالاک، چلبازه، کلک سړی وم. کله کله به مشکل کار سره مخ شوم، لکه هغه ستا کار چې و، او ځب ځب به یې کړم. تا په هغه وخت کې څومره اقزامه راکړه؟ 15 که 16 سره د همدومره پیسو کار و. قسم نه وایم، تو وای، ته پیترسبورګ ته لاړې او ټول جنجال دې ماته پرېښود. هغه ستا میرمن صوفیا میخایلونا، که څه هم مازې د یوې سوداګرې کورنۍ وه، مګر مغروره وه، باوقاره وه. دا ګرانه وه چې رشوت واخلي او په بدل کې ملامتي ومني. بیخي ډېره ګرانه وه. زه به ورتلم چې خبرې ورسره وکړم، خو چې وبه یې لیدم خپل نوکر یې ته به ویل، ماشا، ما نور درته ویلي چې دغه بېشرفه مې را پرېږده. خو په هر حال زه په ډېرو لارو ورغلم، مالیکونه ور واستول، او یو ځل مې داسې پلان جوړ کړ چې ناڅاپه مې ویلي. زه مجبوره شوم د درېمګړي له لارې مخکې لاړ شم. ما له دې سره تر ډېرو پورې ډېر مشکل درلود، او دې صرف هغه وخت میدان پرېښود چې تا دا ومنله چې 10,000 به ورکوي. 10,000 ته ټینګه نه شوه. دې چیغې کړې، دې په مخ را وتوکل، خو راضي شوه، ملامتي یې په غاړه واخیسته. هو هو، او 15,000، زه تېروتم، حساب رانه خطا شو اوس هر چه تیر دی اوس د خبر پټولو ته ضرورت نشته ما غی ته لزر ورکړی پیندزره می خپل جیب ته واچولی ما تاسو دوړ وغولولې خو د هر څه اوس تیر دی اوس پکې شرم نشته خو ته پخپله قضاوت وکړه بوریس پیتروویچ تا هماغه کس نه دی چې هر څومره پیسو ته تیار وي چې له هغې ځان خلاص کړي ته ښه شتمن وي او چې څه دې زړه غوښتل هغه دې په وس کې وه ستا واده او بې ځایه حوس او ستا طلاق هم همدغسې در واخله تا ډېرې پیسې ګټلې زما یاد دی تا په یوه ټیکه کې 20,000 جبته کړې ما نو که ته نه وای شکولی څوک به مې شکول او زما باید په تاریخه راغلی وای تا که به هره غوټه وکړه دوی به ستایلې خو زه یې د یور روبل په خاطر هم دربولم او په کلب کې په څپېړه وهلم نو ولې یادوم بهتره ده هېر یې کړم
ته دا راته ووایه چې وروسته بیا سوفیا میخایلونه څه وکړل
له هغو 20,000 سره
هو
ډېر بد حالی و خدای ښه پوهېږي بیخی عقل بایلو شاید خپل غرور او خپل وجدان به ځوروله چې حیثیت پیسو وپلوره او یا خو به یې له تا سره مینه وه رښتیا ته پوهېږي چې هغې نشو ته مخه کړه چې څنګه یې پیسې واخیستې له افسرانو سره یې چکرې شروع کړې د نشې په حال کې بې باکه کاسیره کله به چې له افسرانو سره رستورانت ته لاړه په کمزوري نشه یې چاره نه کېده دې برانډي په سر اړول او د اور غوندې برانډي چې بیخي به یې هوش له سره والوت
هو دا غیر عادي وه دیره می وز غمله کلا کلا چه به پیوشی خواه بده شوه پیریانه گونده بشوه خو روسته بیا چه شوه
و نی تیره شوه او بیا بلا زه پا کور ناستو سه میلی کل چه نات سا پا ور پرانستو شو او دارانه نات بی حالا نشا رتایو ویل دل لعنتی پیسی دی برس در وخلا او دیو بندل پیسی پا مخ را گزار کری نو هغی پیسی دی زمس را و نساتره شوه ما را طول کلی و نشمه رو دی للاز رو پینده سوا کنده دی دینو صرف هم دا پینده سور نخیسته دی
پیسی دی بیاد سکره؟
اوس دیر وقت تیر دی دروغ تا پکی عجت نشته خپل جیب تا نیوا چه ولی ولی دا سرطه گوری تو خو وار راک را چه ورست بیت سو شول دا سم ناول دی تیبی مطالعات غاری پتالوجی ورطا پکار دی دوی میشه به تیری وی چی آشپا کورت روانه پوره به حاله دیوه می برک را او راشه که گوری سوفیا میخایلونا په چوکی ناستا زما غنده نشه گرد دوده وارخطا وحشی لکه هم داوست چل دل مجن نراوته لیگه پیگی سی را تو گیل پیسی می بیرت راک را ما خپل نظر بدل کرد که زه خام آخا تباکی گم نو نمگری تبایی نگارم زه باید خپل آسون پوره کرم جر کوا به شرف پیسی می راک را یواز رو بد دهون که منزره
او تا ور دکلی؟
ور میکلی خمه پیاد دی لس رو بلد
دی یوزلی گفتن دای تریوشو ور بندی چی غی کرا
چنگه که تا نور کولی او یاد نسوی ور کولی نو ولی دی ما تا نلیکل زخو هیچ خبر نسوم زخو نا خبر پاتی سوم
دی زر سره ستا پا خبر ولی که به چه گرد آور دای تا خبر دا سی وگانه چی غی پیغا وقت که لرختون لیک درسته ولی و نو بیا
سموایی زه آقا وقت پا دویم واده سرگردانوام دلیکون و وقت را سره چرته بود خود تا یو پردائیوی ستال سوفیا سره چه دخمنی نوه تا ولی دم راست لاس نور غذاو
گوره بوریس پوتروویچ تا پا اوسنو میارونو قضاوت نشه کولای داخل موک پیخو تا اوس دستی گورو مگر آقا وقت مو نظرین بلکل نورو اوس شاید ما آقای تا زر رو بلور کری وای آقا وقت می آند لس رو بلو نورت هم حسی مفت بر نکرد یو بد کارو موک باید دا هر سهیر کرو گمان کم رو رسیدو
گاډۍ د هدیرې له دروازې سره ودرېده. یوزلیکوف او شاپکین له گاډۍ را کوز شول، په دروازه ننوتل او په یوه اوږده پراخ سړک روان شول. د ګیلاس او کاسې لغړې ونې، خړ صلیبونه او د قبرونو شنې پرخې چې ورباندې پرتې کنګل شوې پرخې د سپینو زرو رنګ ورکړی و. د واورې په هر بڅرکي کې د روښانه لمرینې ورځې رڼایي، هغه بوی چې په هدیرو کې همیشه خپور وي دلته هم و، د خوشبویی او د تازه کې نستل شوې ځمکې بوی. یوزلیکوف وویل
زموږ هدیره ښکلې ده، بلکل لکه یو باغ.
او هغه ځای کې د هغه فلزي یادګار شاته ښي لاس ته سوفیا میخایلونا خښه ده، غواړي وګوري؟
دواړه ملګري ښي لاس ته تاو شول، په واوره کې چې پل پکې پټېده د فلزي یادګار په لور. شاپکین د سپینو مرمرو وړې ټوټې ته اشاره وکړه، ویل
دا دی، د هغې په قبر د ډبره یو جکتوره نیښې وه.
یو روزلیکوف د احترام په دود خپل خولۍ ورو را پورته کړه او گنجی سریل مرته وځلید. شاپکین هغه ته وکتل. شاپکین هم خپل خولۍ اوچته کړه او یو بل بی ویختو کپره لمروتو ولا و پړکیده. شاوخوا د ګور د سکوت په څیر سړه سنا او چوپتیا خپره وه. تبا فضا هم مړه وه. ملګرو ګور ته کتل، په فکر کې تللی وو او پټه خوله وو. شاپکین سکوت مات کړ.
پارم خوبی داده، اوس ورسره دغم نشته چې ځان ملامت وبولي او د برندی بوتل په سر وړوي. خو بوریس پیتروویچ، ته باید غمجن واوسي.
یوزلیکوف په مړاوي انداز وپوښت،
زه څنګه؟
شاپکین د هغه د سرشنو ویښتو ته اشاره وکړه. وی ویل،
ولې مازی که څه هم کرکجن وه، خو تر اوسه ښه وه. د مرګ ویره راسره نه وه. ما به ګمان کاوه چې که له مرګ سره لاس و ګریوان شم نو راچپه به یې کړم، خو دا هسې خبرې وې.
په یوزلیکوف باندې مړاویتوب غلبه وکړه. ناڅاپه د ژړلو یو زورور حواس ور پیدا شو، لکه یو وخت چې د مینې حواس په زړه ورېدلی وو، او د احساس کړه چې دا اوښکې به ګوندې خوږې او تازه کوونکې وي. د سترګو کونجې لوند شو، ستونی غوټه شو، خو شاپکین د هغه څنګ ته ولاړ وو او یوزلیکوف شرمېده چې د بل مخې ته خپله کمزوري وښیي. یوزلیکوف ناڅاپه مخ واړوه، کلیسا ته لاړ. د کلیسا له مشر سره له خبرو او د کلیسا له لیدلو او زیرلو وروسته، یوازې دو ساعته پس چې شاپکین له روحاني سره په خبرو شو، د ژړلو وخت وموند. دی په پټه قبر ته لاړ. شاوخوا وکتل چې د چا ور پام نشي. کوچونی سپین مرمر ورته مړاوي مړاوي په غمجن او بیګنا انداز کتل. توا تر هغه لاندې د بدلمنې طلاقې ښځې په ځای وړه معصومه نجلۍ پرته وه. یوزلیکوف ته په زړه کې ورتیر شول، اوس نو د ژړا وخت دی. خو د ژړا لپاره شیبه ځای شوې وه. بوډا خپلې لیمې ورپولې. بوډا خپل احساسات وننګول، ولې نه یې سترګو ته اوښکه راغله او نه یې په ستوني کې غوټه پیدا شوه. تر لس دقیقو درېدو وروسته په نهیلي حالت کې یوزلیکوف لاړ چې شاپکین وویني.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په وېب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com